ما مود روز صاحب یکمک رنگ و رخ بازار گرفت پیش.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبری برخه کې به دا ووري چې په کابل ښار کې تیر شپه څه تیر شوی دي او نن د ښار فضا څه ډول ده. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې بشری حقونو ته درناوی وکړي او جګړې او سرغړونې پای ته ورسوي. خو راځئ چې په پیل کې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د جګړو او سرغړونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې له کبله وطن مړ شوی دی او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له خپل روسي سیال سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خبرو لارې د نوي حکومت د جوړولو د جګړو او د سرغړونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون دوشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه د جوړ شوې غونډې په پای کې خبره کړې، په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت ټینګار شوی او ویل شوی چې دا مسأله باید یقیني شي چې له دې هېواده ترهګري نورو هېوادونو ته ګواښ نه متوجه کوي. د غراز ویل شوی چې طالبان یا بل هر ډله باید د هغو ترهګرو چې په نورو هېوادونو کې فعالیت کوي ملاتړ ونه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جګړو د سمدستي بندېدو او د خبرو اترو له لارې د یو نوي پراخ بنسټه حکومت چې ښځې هم پکې شامل وي د جوړېدو غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکي وایي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې او د ګډوډیو له امله وطنه مړه شوې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د یک شنبې په ورځ کابل ونیوو، په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه او هر یو هڅه کوله چې الوتکو ته پورته شي. د امریکا پوځ او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو پوځیانو د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو سفارتونو د کارکوونکو او نورو افغانانو چې له دوی سره یې همکاري کړې د ایستلو چټک عملیات پیل کړي دي. یو شمیر امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو چې نمونه یې پټ ساتل شوي اسوشیتد پرس اجانس ته ویلي چې یو شمیر کسان چې په الوتکو پورې ځانونه نښلولي وو د الوتکو د سمدستي پورته کېدو په مهال راغورځېدلي او مړه شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د خلکو د تیتاو پره کولو لپاره هوایي ډزې هم کړې دي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبې په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې ډیرا له ترکیز واکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لري کړی ترڅو د ډیپلوماټانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالې الوتنې بیرته پیل شي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس پرون دوشنبه په جړغونی غاګ اعتراف وکړ چې بریتانیا به ونشي کولای خپل افغان همکاران له کابل وباسي. والیس چې پر کابل د طالبانو تر واکمن کېدو یوه ورځ وروسته له ایل بی سی رادیو سره خبرې کولې، د رامنځته شوي وضعیت له امله پر ځان د فشارونو یوه کوچنۍ بیلګه په ډاګه کړه. والیس چې کله غوښتل ووایي بریتانیا به ونشي کولای چې په نږدې څو ورځو کې ټول هغه مستحق افغانان چې د دې هېواد له ځواکونو یا له حکومت سره یې کار کړی بریتانیا ته ستانه کړي، نو غږ یې ژړغونی شو. هغه وویل یو شمېر کسان به ژر ونشي ایستلی او ډېره هڅه به وکړي چې د دریم هېواد له لارې د دوی د ایستلو پروسه مخته یوسي. والیس واک ته د طالبانو د بیا رسېدو سره په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو او د دې هېواد د بې ثباتۍ په اړه په ښکاره اندېښنه څرګنده کړه. خو له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د دوی لخوا هغو کسانو ته هیڅ ګواښ نه دی پیښ چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. بلینکن تیره شپه په یو ټویټ کې دغه خبرو په اړه ویلي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر بیا دغه خبرو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له چین، پاکستان او ملګرو ملتونو سره په ګډه به د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې روسیا، امریکا، چین، پاکستان او ایران هغه هیوادونه دي چې کولای شي د افغانستان پر روان وضعیت کې مهم رول ولوبوي. او ازبکستان پرون دوشنبه ویل چې د افغانستان شپږ څلوېښت الوتکې چې 515 اتیا پوځیان یې لیږدول او په غیر قانوني توګه د دې هیواد هوایي قلمرو ته داخل شوي وې په ترمیز کې په زوره کې ناستو ته اړ کړی شوي دي. د ازبکستان د لوی څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې وویل چې 22 پوځي الوتکې او 24 پوځي هلیکوپټرې د تیرې یکشنبه او شنبه په ورځو د ترمیز په هوایي ډګر کې په زوره کې نیول شوي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې یوې الوتکې د ازبکستان لجیټ الوتکې سره چې دغه الوتکې بدرګه کولې ټکر هم کړی چې په نتیجه کې یې دواړه الوتکې د ازبکستان په سرخان دریا ولایت کې راولوېدې. دغه اعلامیه د ازبکستان د دفاع وزارت د تیرې ورځې له اعلامیې سره چې ویلي وو هوایي ځواکونو یې د افغانستان د پوځ یوه الوتکه په ډزو رانسکوره کړې په تضاد کې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به درته ووایو چې په کابل کې تیره شپه څه تیر شوي دي او نن د ورځې وضعیت څه ډول دی. لکه څنګه چې تاسو خبر یئ، وړمه ورځ له شلو کلونو ځان وروسته طالبان کابل ته ننوتل او د دغه ښار په بیلابیلو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. دوی په ارګ کې دي خو تر اوسه یې کوم سیاسي اعلان نه دی کړی. په کابل کې دا مهال له حقوقي او سیاسي پلوه یوه تشه رامنځته شوې ده. لږ وړاندې مې له خپل همکار نه وپوښتل چې کابل ښار کې شپه څنګه وه او نن سهار څه ډول پیل شوی دی.
بلې لودین صاحب، نن چې په کابل باندې د طالبانو د واکمنۍ دوهم سهار دی، حالات لا نورمال حالت ته او یا هم پخوانی حالت ته بیرته نه دی ګرځېدلی. په سرکونو د خلکو ګڼه ګوڼه خورا کمه ده. ښار د کابل ښار په بشپړ ډول باندې نه دی خلاص شوی. دوکانونه لا هم تړلی دي. خال یو نیم ځای کې یو نیم دوکان خلاص وی. په کراچیو باندې چې کوم خلک لومړنی خوراکي توکي پلوري دوی مډیر کم لیدل کیږي. دولتي ادارې لا هم تړلې دي. د کابل ښار په سرکونو باندې ځای ځای طالبانو وسلوال لیدل کیږي. د بیلابیلو ادارو مخ ته او په ښار کې غزمی وهي دوی ګرځي پر ګرځي. نو حالات لا بیرته عادي حالت ته نه دي تللي. تیر شپه هم له کابل امریکایي پوځي الوتکه پروازونه درلودل. همدا اوس هم پروازونه لري. په خار باندې د الیکافټرو د ګرځېدو کوم ترک نه لیدل کیږي. تیر شپه یو نیمه ګرځېدل خو اوس کوم غږ نه اوریدل کیږي د الیکافټرو. تیر شپه یو نیم داز کېدو د خار له بیلابیلو ساحو نه د یو نیم د ډز غږ راتلو او کېدلو. خی اوی ډزونه به خو معلومه نه و چې څوک دا ډز کې او د څه په هدف باندې کیږي. د افغانستان د حامد کرزي په هوایی میدان باندې ابل شپې په نسبت باندې بیګا شپه ازدحام د خلکو کم رپورټ شوی دی. ډیر خلک میدان ته نه دي تللي او بیروبار پې کم شوی دی. خو لا هم هلته د کابل ولسی وګړي شته دي چې تمه لري له افغانستان نه به وویستل شي. نو په ټوله کې د کابل حکومت سیمه کې د کومې بدې امنیتي پېښې کوم رپورټ نه دی ورکول شوی.
تاسو د ښار اوسیدونکو سره حتمان کتلی دي، د دوی اندېښنې او هیلې څه دي؟
د کابل ښار په ځینو سیمو کې لودین صاحب لا هم د خلکو ویر او استراب شته دي. خلک لا هم په ویر کې دي او فکر کوي چې خای نامعلوم برخلیک ولري او د خپل نامعلوم برخلیک پاړه باندې اندېښنه لري. تیر ورځم چې په دې خار باندې د طالبانو د واکمنۍ لومړی ورځ وا د طالبانو ځینی ډلې بیا ځینی وسلوال په بیلابیلو رهایشي د اوسېدو په سیمو باندې ګرځېدل. او دولتي موټری را جمع کولې دولتي کسانو سره کتل او دغونه موټری راټولولې وسلې راټولولې خو هر سیمه ته چې دوی ورغلې دي په ځنګړي ډول د وسېدو سیمه ته الته یو ډول ویره وسره خپور شوې ده او خلکو سره اندېښنه موجوده ده.
ډېر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال و چې د غلطه د ورستیو حالاتو حال راکو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ ناسته وربللې و. دا په تیرو لس ورځو کې دویمه غونډه ده چې د دې شورا لخوا د افغانستان په اړه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی وکړي. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ټولو امکاناتو په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار واخلي. ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړ شوی و وویل له افغانستان داسې راپورونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري حقونو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي.
له طالبانو او ټول اړخونو غواړم چې د بشر پالنې د نړیوال قانون او د ټولو افرادو د حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د هغوی ساتنه وکړي. موږ تل افغانستان نه پر بشري حقونو د سخت محدودیت لګولو ټکان ورکوونکي رپورټونه را رسېږي او زه په تېره د افغان ښځو او نجونو چې تورو ورځو ته د بېرته ورګرځېدو څخه ویره لري له حقونو څخه په زیاتېدونکي ډول سرغړونه ته اندېښنه لرم.
ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې د افغانستان وګړي باید په دې حساس وخت کې یوازې پرې نه ښودل شي. پر افغانستان په بیړه د طالبانو له واکمنې دوسره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي دا هیواد هغه پرمختګونه له لاسه ورکړي چې په تیرو دوو لسیزو کې په تیره د بشري حقونو په برخه کې شوي دي. د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې وي او ان له چادري یا حجاب او شرعي محرم پرته نه شوی کولی چې له کوره ووزي. ګوتریش وویل له ټولو اړخونو په تېره له طالبانو غواړو چې د خلکو د ځان او مال د ساتلو او د بشري اړتیاو د خوندي کولو لپاره له زغم څخه کار واخلي. ګوتریش دغه راز له ټولو هیوادونو وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته خپله غېږه خلاصه کړي او له خپلې خاورې په زور د افغانانو له ایستلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد اسحقزي وویل طالبان په هغو ژمنو چې په دوحه او نورو نړیوالو غونډو کې کړي عمل نه کوي. هغه زیاته کړه چې دې ډلې په کندهار او نورو ولایتونو کې پوځیان او ملکان وژلي او باید ورته اجازه ورنکړل شي چې دا ډول کړنې په کابل کې ترسره کړي. اسحقزي وویل ملګرو ملتونو امنیت شورا باید له طالبانو وغواړي چې پر هغې عمومي عفو چې اعلان کړې ده عمل وکړي.
The Security Council and the UN Secretary General should
use the ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي منشي باید د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او د بشري حقونو او د بشر پالنې نړیوالو حقوقو ته د درناوي د غوښتنو لپاره له ټولو امکاناتو چې په اختیار کې دي کار وکړي. له طالبانو دی وغواړي چې دا ډله د اعلان شوي عمومي بخښنې درناوی وکړي، هدفي او غچ اخیستونکي وشنې پای ته ورسوي او د بشري او نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه راز وویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د یو هر اړخیز انتقالي حکومت د جوړولو لپاره هڅې وکړي. د استونیا، ناروی، امریکا، بریتانیا، فرانسې، مکسیکو او ایرلند په ګډون د اکثر هیوادونو استازو په دې استراري غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه او ژمنه وکړه چې د افغانستان له خلکو سره به ودرېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دې چې ازادي راډیوي مجلې ته وار ورکړو، راځو د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. د په یو ډول د افغانستان د حکومت په مشرتابه په محمد اشرف غنی او نورو چارواکو باندې نیوکې هم کړي. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې صحنې دردونکې دي او پیښې له تصوره لرې پیښې شوي، خو دی له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي.
I stand squarely behind my decision.
زه په کلکه د خپلې پریکړې تر شا ولاړ یم. له شلو کلونو وروسته ما سخته لار زده کړې چې هیڅکله هم د ځواکونو د ایستلو لپاره مناسب وخت نه و راغلی.
ولسمشر بایدن دغه څرګندونې په چټکۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملت ته په وینا کې وکړې او ویې ویل د طالبانو په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره یې ټول امکانات د افغانستان پوځ ته ورکړي، خو هغوی جګړه